ترکیه، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیه، اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عملي کیږي. که څه هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل سوی، خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل سوې چې د خپلې عقیدې او مذهب پیروي وکړي. ترکیه، اسلام او ډیموکراسي روانه خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل سوي او په څومره آزادانه ډول دوی د خپلې عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل سوي دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل سوي دي. په پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د عیسویانو، یهودیانو او د نورو مذاهبو او فرقو سره اړه لرونکو کسانو د لکونو په شمیر کې په پیړیو پیړیو پر دې ځمکه ژوند کړی او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپلې مذهبي او دیني چارې پر مخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس یا آبادی زیاته وه او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپلې چارې پر مخ بیولې. د ترکیه په پلازمین انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت په سترګ نه بلکې په هیواد کې دننه د یوې ټولنې په حیث کتل کېدل.
ترکی از ا مسلم کانتری بات ترکی از نات ا اسلامیک کانتری.
ترکیه یو مسلمان هیواد دی، خدا یو اسلامی هیواد نه دی، ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامی قوانینو مطابق نه ده، بلکې دا یو سیکولر هیواد دی. خو لکه څنګه چې ما وویل، دلته 90% کسان مسلمانان دي. که چیرې موږ عثماني دور ته ولاړ سو، نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 20% ول، چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهبو او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولنو په سترګه کتل کېدل او دوی ته د دوی د خپلو وضع کړل سو اصولونو سره سم حقونه ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریع هم هغسې کوله څرنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل سوې وه. همدا ډول د یهودیت او نورو مذاهبو تشریع خپله د هغوی لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم و. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکیو یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې له لویدیځه اخیستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټولو غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي.
په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوې وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر یهودیانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوې وې. د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت درلودي.
Halifenin değil de yani gerek Selçukluların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی و. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی و. په لنډ ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي، خو کچری د فریقینو له لوري یو وخت وي چې فیصله دې د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کېده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. معنی دا چې د هیچ چا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی شوی.
په عثماني سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهبو عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مین پر بنسټ یې له یو بل سره چلند کاوه. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې له اوسني سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي یهودیان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې د دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا یې هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول ښار کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، تر پیړیو پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لار برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
Da Osmanlı Sultanat pa daira ke İslam merkezi rol darloda. Khuda haga waqt pa İslam ke sakhtarizi aw tashaddud na wo, balki mu'tadil ya manzlar İslam par makh biwal ke da. Jazgham pa ke wo aw da noro mazahib o aqido ta ehtiram war kawal ke da. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو کلونو د ښه ګاونډیتوب اجوند پر مخ بیول کېده، چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته وه. دا هر څه تر هغه وخته پر مخ تلل تر څو چې په 1909 کال کې په فرانس کې انقلاب راغی، چې وروسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستۍ یا ملت پالنې سپې تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېدې. نو د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکول شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یوه چترې لاندې د ژوند لار برابر کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13 پیړۍ راهیسې د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو، چې په پایله کې یو شمېر یهودیان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمېر مسلمانان راغلل. د وګړو د عدلون بدلون ورستۍ مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو، چې په پایله کې په لکونه عیسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد فجاجه وای، که څه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و، خو تر تبادلې وروسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Let's say 100 year back
په اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ سو، نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډیر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو، نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا 1.5% غیر مسلمانان اوسیږي او 99% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته سوه، چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته سول چې پر یوه مذهب، یوه ژبه او یو قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیه څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیه ته له بلغاریه، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو عدلون بدلون وکړي. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو عدلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت او په دې توګه موږ د ترکیه جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یوه ژبه پر اصول کښېښودي.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو په شمیر کې عیسویان، یهودیان او د نورو مذاهبو یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او یهودیانو عبادت ځایونه شته چې کولای سي د عبادت لپاره کار وسخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي بڼه نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای سي چې د خپلې عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم ښځو ته ځانګړي حقونه ورکړل سوي دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلو وای، ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the enfranchisement.
ترکیه پاسل کې د اروپا لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل شوې ده، او دا کار په 1940 میلادي کال کې وسو. نن هم ښځې په پارلمان کې اته او یا چوکۍ لري چې د پارلمان 15مه برخه جوړوي. پرخوا په 2004 میلادي کال کې په ترکیه کې د غیرت په نامه د وژنې او د کورنی تشدد په قوانینو کې بدلون راغلی چې د شوزو حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی، او د جنسي جرایمو تشریح بدل شوی ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی، او هر څوک چې پر شوزو تیری کوي قانون یې اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولگا چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي پلوه ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives, surely. But I think it's probably
د تخزی په پارلمان کې څوکۍ یو استازیتوب لري، خو د امریکا او غالبا د نوري نړۍ په سیر دلته هم د نر په پرتلا د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری در سره وي.
په ترکی ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ ښځې هم د مرستیالو مفتیانو په توګه ګمارلې دي، تر څو له ښځو سره د اړوندو چارو په باب پریکړه وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې ښځې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دي. دا چې آیا ښځه د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او دولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای، ښځه د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د ښځو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې ښځه رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي، تر څو چې زه پوهیږم په عملي توګه هم دا امکان لري. او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. که چیرې موږ تاریخ ته ځیر سو، نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملي توګه هم که چیرې د ولس خوښه وي، نو دا امکان لري، او موږ به وګورو چې ښځې به د ټولنو، دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې ښځینه کارکونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځو کې هم یو شمیر ښځو کار کاوه. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلو وای، کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal
زه فکر کوم چې زبدان زیات مطمئن احساس کړم که چیرې زه د وادي انسان په توګه وګڼل سم، او زما خوند او زما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خده باندې کار کوم، او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي، لکه څنګه چې ښځه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته ورسره وکړي او د کور په کار ونډه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خواته شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګو کې کار کوي او ژغ یې تر یو ځای رسیږي، نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیدې په لړ کې شخصي ازادي ورکړل شوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام په څه حال کې دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، ښه ژوند ولرئ.